څه فکر کوي که تاسو په خپل شعرونو باندې یو نقد ولیکي آیا ممکن ده؟
یره دا کار خو زه وکړای شم، دا خو اکرې دا تاسو له معلوماتو نه ډیر زیات مننه، خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی شي هغه دا کار شایي وکړي، شاید هغه دې د افغانستان خو نمونه ډیر زیات پیدا کېدای شي او دستي بیا چې جب ستاسو دی نه هغه یعنی زه چې خپل هغه افغاني شي نه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لمړی مجمع باندې نه خپل کوم دا کار به هیڅ ډیر کولای شو نه کېدای شي، لا چا دې خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی.
زه فکر کوم دا ګټور کار دی، دا خو هغه له هر نگاهه مدا ګټوري
ته ګټوري
وي چې هغه دې در تخفل چې ناس ته او دغه شیر چې دا شیر نخدې مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریفي شروع دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دې.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو، مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅ کله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي سي نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه دې دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بد ګڼه، مثلا که صرف سره بیانوم شاید ښېګڼه یې هغه دې دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه، یا هغه دې دغه همدغه کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسي چې کلتوري مسایل اړخ ته کړو او پښه پرې کېږدو؟
نو دا خو ښه کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل. ونه وی وخت یو انجلۍ په یو زلمی مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو ښکلي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمی سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. د خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزومنه وه چې میړه یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه را بوټېدلي سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګرۍ په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خو سره د د تصور برخلاف نو ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خو سره په غوږ کې ورته وپوسنیده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم. مقصد ته بیخي ډیر نږدې و. زلمی حیران پاتې شو چې خسری هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل، عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې؟ زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل، تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی یې، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړي چې زلمی زومی وویل، زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته وویل، ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل، بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل، ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوره نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بوډا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې. او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیچ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسری هم جادویي وردونه ور وښودل او همې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله. ځمکې ښه خاوره لرله، مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اړولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرچې وتاله ډیر کم وو او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي یې وکړل او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل، فخر در باندې کوم، ډېر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل، اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل، خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه را وی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل، ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، وویل، زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل، هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو خو زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل، ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل، کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې ونه خیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسرو په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دواونه لمخه په غزنی کې کلیوال ادبی ملګرو د ښاغلی عصمت الله ظهیر د فرنګیا څو د قدرونی غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی ظهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. ظهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ظهیر صاحب ستړی مسې.
خیر اوسې ومن صاحب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ظهیر صاحب، زه داسې خبر شوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالمه. د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم، یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب شار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري شار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښځه توګه وکتلو.
ظهیر صاحب، له څو اثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده، یو څه مو په دې ورستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه مې چاپ ده، په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي، او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و، د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو، د انګریز په خلاف جنگیدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته. په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ورباندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم، چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو، لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګه او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي، لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلي دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و، داسې دی لکه خاص چې زما د چاپېریال سره څرخي. د وای صاحب د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی، چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلي دي. د ساده تاسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلي دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیروزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي، چې ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډېر غریب خلک یو، هغه ته مې فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډېر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ورباندې لګیم، دغسې نه یم ناست، کار ورباندې کوم.
کور ودان ظهیر صاحب، زه نه پوهېږم چې په کوټه کې به تخلیق ډېر کی او که به ژباړې ډېرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ.
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته څو موده مې د زیولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه. نو چې د زندانه راووتم بیا رالم افغانستان ته. نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم، خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همېش هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې دغه کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویم دای چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی بي ته ولاړی. نو ما پروفیسور نسیم اسگزی ته دا خواست وکړو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو. یا لکه د کاپکا نوم موږ اورېدلی وو خو د څه شاکار یا ناول موږ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم محکمه ناول چې ولو هغه مې دغه ته نسیم اسگزی ته وویل دغسې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت م ورکوي، فکري بدلون م ورکوي او زما خلکو ته فکري خوراک م ورکوي، نو هڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډېر بد ویلي دي، کله بني اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چیش سره جوړ کې. نو هڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې زما په لوی هیواد کې، ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ ته د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو، زرین انځور سلو، الفت سلو، دغه شیان م کله کله زما اردو دی څه زده ده، نو دغه شیان م زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو. موږ خالي د جنګجو خلک نه یو، وژونکي خلک نه یو، موږ ونري خلک یو، مهربانه خلک، مینهناکه خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلي؟
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی. داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي، ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي، هغه مې وړي دي، او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي، هغه مې ژباړلي دي. یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو که اوس بېګنا بندي، د دربارونو ډېوې، د شاعر سوغه، یو دغسې نور ځینې کیسې چې دي هغه مې ژباړلي دي، وړي دي. خو اوس دغسې یو پلان لرم چې زه د افغانستان داسې مې ځینې شیان اوس داسې په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم، اردو دانانو ته وښکاره.
زهیر صاحب، علاوه له دغه ژباړو او چې هم یې پښتو ته کوي، هم یې له پښتو بیا اردو ته کوي، شاعري هم کوي، یو شعر مو راته ولولئ.
استاد، ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کېږي، خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي. د دې عصر انځورګر به رسموي څېرې له وینو، د دې دور شاعر به وایي د خپل عصر ترجمان یم. یا استاد، یو بل غزل را په یادېږي، دا مطلعه را په یادېږي: اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې، حساب وکړي د سړیو ستاسو کلی زموږ ښار کې. استاد، یو بل بیت را یادېږي: چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، چې سوې را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل، دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي: د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، د دکن وای د بیار وای د دې ښار د خلګو نه وای، ورک پردی لیرې د یار وای د دې ښار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نه کړي. زهیر صاحب، د پروفیسور صاحب راز محمد راز خاوند تعالی دې وبخي، د دوی آثار مو څنګه کړي دي؟ ټول مو چاپ کړي دي، پاته دي کله؟
استاد، د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي، و دانې کتابونه یې نور سره دي. په دې ورستیو کې چې مړ کېدی، استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ما ته د سیکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه یو فلسفه را ته ولیکله، نو استاد لګیا ما قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجبه غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولای، نو ان شاء الله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی به رسو.
خدای دې توفیق درکې زهیر صاحب.
مننه استاد،
او ډیره مننه،
قربان دي سم استاد، ډیر خوشاله شو.
خوشاله ډیر
مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګې په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیری تنزونو سوژي کلیوالی دی. لاغره وروسته ښاغلي هاشمي شاوخوا وویست نور تنزونه هم لیکلي چې د سوژو له اړخه له مخکنیو تنزونو سره فرق لري. ښاغلی ناصری خپل یو تنز راوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
زه یو تنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوه لاس لیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حال خلاص نشه ده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوش کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او راجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولي او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او ده ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی یې موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړې. زه نور پوی نشوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې 12 بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانی راویستی او مخته یو ویل برن بیادر برن بیادر وقپای نان و نماز است بعد از یک نیم بجه بیاید ما دروازه را بند میکنم موږ هم دیپلومونه پد خرګو کی ونیول صدرونه مو را په اوغو کړل او له دفتر را ووتلو په یو نیمه بجه ورغلو لنی کمرغه لمړی نوبت زما وو دیپلوم می ثبت او راجستر کړ د مدیر او دلم خوغو خبرو ته چې ما قتل د هغنورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي درنو اوریدونکو دا تانسی تاسی واوریدل تر ډیره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده سی هغه کسان هغه دفتری مسول کسان کوم چاته سی مراجعین ورزی او د هغوی کار په دی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم سی په تنظی بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای سی په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو سی وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت المال معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا هاخوا وخت ضایع نه کړئ او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوزئ
شوګری دړې وړې شنا راشلک پستر کوکی می خوښه پستر زخیم خوکشا مست جتا دپے غلطو شا رنگ و رنا بزل میں توکشا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا یہ گہے گخون کگنا راشلک پستر زخیم خوکشا راشلک پستر دکھے میں خوشا چت بلتن شوگری تڑے وڑشنا راشلک پستر دکھے میں خوشا راشلک پستر دکھے میں خوشا